په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ما حق دی اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایلې دې سات په خبرونو کوو. د کندهار په خورابک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. سیمه ییزې سرچینې وایي دا نښته بېګا نږدې لس بجې پیل شوې وه او تر سهاره یې دوام وکړ. د کندهار یو شمېر سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چارواکو ورته تایید کړی چې په دې نښتو کې یې پاکستاني لوري ته مرګ ژوبل اړولې ده. دغو خبریالانو وویل له کندهاره کرښې ته استول شوي زرګونه طالب ځواکونه لا هم بیرته نه دي راستانه شوي او چارواکو وویلي چې وضعیت لا هم ترنګلی دی. په رسمي ډول کابل او اسلام آباد تر اوسه د دې تازه نښتو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اکتوبر میاشتې په یولسمه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې رامنځته شوې چې له امله یې دواړو لورو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کړې دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت چلند متضاد و بالو ویل چې له یوې خوا هغوی ګواښونه کوي او له بلې خوا د خبرو غوښتنه کوي. آصف دا انتقاد وروسته له هغې وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې وشوې. نوموړي له جیو نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان د وروستیو ترنګلتیاو په تړاو په هند کې د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقي څرګندونو ته اشاره وکړه. متقي ویلي وو چې پاکستان د افغانستان پر ملکي سیمو بریدونه کړی دی. خواجه آصف ټینګار وکړ چې هر دولت حق لري چې برید ته ځواب ورکړي او زیاته کړه چې پاکستان هیڅکله ملکي سیمې نه دي پنهه کړي بلکې یوازې د ده په وینا د ترهګرو پټنځایونه او پناه ځایونه له منځه وړي دي. هغه خبرداری ورکړ چې د افغانستان خاوره د بېلابېلو ترهګرو ډلو لپاره په امن پټنځای بدله شوې ده. دا هغه ادعا ده چې د طالبانو حکومت تل رد کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتل چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه له څرګندونو ډډه وکړي. د خبرداري وروسته له هغې ورکړل شو چې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د تحریک لبیک پاکستان د لاریونونو په اړه څرګندونې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل موږ د طالبانو د رژیم د ویان وروستۍ څرګندونه چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه شوي دي په دقت څارلې دي. هغه زیاته کړه موږ په کلکه سپارښتنه کوو چې د افغانستان ویان د خپل هیواد اړوند مسایلو ته لومړیتوب ورکړي او له هغو موضوعاتو څخه دی ډډه وکړي چې د ده له صلاحیته بهر دي. پرون په لاهور کې د پنجاب د پولیسو په وینا د تحریک لبیک پاکستان ټی ایل پی له پلویانو سره د دوی په نښتو کې یو سرتیری او د دې تحریک درې غړي وژل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې پیښه خواشیني سره ښکاره کړې او ویلي دي د پاکستان د پوځ لخوا په دغو مظاهره چیانو مخامخ ډزې او بریدونه شوي دي. راتلونکې اونۍ د افغانستان د ختیځ په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه آزاد افغانستان د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پولیو پر ضد د واکسین نوی پړاو به راتلونکې اونۍ د تل یا میزان میاشتې په شپږویشتمه د دغو ولایتونو په بېلابېلو ولسوالیو کې پیل شي. له پولیو څخه آزاد افغانستان په یو خبر پاڼه کې ویلي د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کشر لسګونه زره ماشومان واکسین شي. د واکسین دا لړۍ به هم د ستنې له لارې، تزریقي او هم د خولې له لارې څاڅکي د دواړه ډولونه ولري تر څو د ماشومانو معافیت د پولیو وایرس په وړاندې پیاوړی شي. په افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو وایرس له منځه نه دی تللی. چارواکو ویلي د روغتیا ټیمونه هڅه کوي ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅ ماشوم یې له واکسینه پاتې نه شي. په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې لرې دي او ورتګ ورته ستونزمن دی. د سپیس ایکس شرکت د دوشنبه په ورځ خپل یولسم ستارشپ توغندی له تګزاس څخه فضا ته وتوغاوه او هغه په بریالیتوب سره د هند په سمندر کې راکوز کړ. دا مخکې تر دې چې د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت د دې ستر توغندی لا پرمختللی ماډل د سپوږمۍ او مریخ د ماموریت لپاره وکاروي. د هغه وروستی آزمیښتو ستارشپ د مازدیګر په څکم شپږ نیمو بجو د تگزاس له ستار بیس اډې څخه وتوغول شو. ناسا پلان لري چې له دغه ستر شپ څخه چې تر اوسه د نړۍ تر ټولو ستر او ځواکمن توغندی ګڼل کیږي د دې لپاره کار واخلي چې یو ځل بیا فضایي ستور مزل سپوږمۍ ته واستوي. دغه توغندی د ایلن ماسک د هغې سترې موخې بنسټیز عنصر هم دی چې غواړي انسانان تر مریخ ورسوي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې نن مازدیګر په درېیمه یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړۍ لومړۍ دوی ګټلې دي.
د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
دا زما حق دی. پروګرام ته موزه صفی الله ستانک زای خره غلاست يم. تخنیک چارې طاهر روشان مخته وړي. په دغه پروګرام کې په دې باندې بحث کوو چې په مادرید کې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې پایلې څه شوې او په څه شکل باندې به د افغان خزو د حقونو د احقاق لپاره مرسته وکړي. تیرونه په مادرید کې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه وشوه. یو شمېر ګډونوالو قربانیانو او د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم یو شمېر پخوانیو خزینه غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه اقدام ډیر مهم وباله او هیله وښوده چې پریکړې اجرایی بڼه هم خپله کړي. دا غونډه د بشري حقونو د فعالانو د هڅو یو برخه هم ده چې د طالبانو مشران د افغان ښځو په وړاندې د دوی د کړنو په تړاو مسؤل ګڼي او غواړي په افغانستان کې د ښځو د حقونو پراخې سرغړونې مستند کړي. مخکې له دې چې په پروګرام کې له میلمنو سره په دې تړاو باندې بحث وکړو، په دې رابطه باندې یو رپورټ لرو چې وابه ورو.
د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې په دویمه ورځ هم د هغو ښځو غږونه اورېدل کېږي چې د طالبانو په حکومت کې زنداني شوي دي یا په خبره له توپیري چلند سره مخ او د لګول شویو بندیزونو له امله یې ژوند زیانمن دی. د دې غونډې په دویمه ورځ د اکتوبر په 9مه د افغان مترزو ښځو ډلې غړې هدا خاموش چې مخکې د طالبانو زندان هم تیر کړی داسې شاهدي ورکړه.
افسردگی خیلی زیادی گرفتم و تلاش کردم بروم از کابل را ترک بکنم.
دلیل پاره چه ما ژور خفگان پیدا کرده و غوختل می چه کابل نووزم. دلیل پاره چه ده طالبان و ده اطلاعات و کلتور وزارت نتنظیم شوی و چه لکوره و طولو دیگ می در لسه کر چه بکیلی کلی چه باید زنون تسلیم کری. تاسو یو فاحشه او خواهند یو بیغیرت دی چه دومره کلونه مو ده فاحشی لپاره کار کرده دی او باید تقاس بیرتور کری.
خدا خاموش و ویل ده کسا ده طالبان ده بیاراتک دوه می ورزیدا. پروانه ابراهیم خیل نجرابی چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربه هم لري او د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه کې ګډون کړی، دغه محکمې ته د خپل شهادت په اړه چې د محکمې په لومړی ورځ ورکړی و ازادي رادیو ته وویل.
دلته مې هغه څه چې ما افغانستان کې لیدلي و او تجربه مې کړل مطرح کړل او دې غونډې ما ته ښه فرصت برابر کړ چې وکړی شم په افغانستان کې د نورو لپاره عدالت غوښتنه وکړم او هغه جرمونه چې طالبان یې د بشریت پر ضد ترسره کوي دلته بیان کړم.
د ولسی محکمې په نوم دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهانو، وکیلانو، څارنوالانو، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالانو هم ګډون کړی دی. د غونډې تنظیمونکي وایي د دوی هدف په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او په ټولنه کې په نورو فعالیتونو د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د دې غونډې وی ګډونوالې او د افغان ښځو د حقونو فعالې ډاکټر زهرا حق پرست هم د غونډې له ځایه ازادي راډیو ته وویل.
محکمې مردمی به خاطر از اینکه همو اعتراضاتی که زنای افغانستان از همو جاده های
دست مونږ ته حق اعتراضونو د هڅو پایله ده چې د طالبانو د جنایتو پر ضد مولواتونو پیل کړی وي او طالبان ځواب ویونکي وګرځوو. دا د کار پیل دی خو زموږ هیله دا ده چې واقعا طالبان محکمې ته کش کړل شي. دلته هغو کسانو هم ګډون کړی چې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو د جنایاتو قرباني دي او یا یې د دوی په انتحاري حملو کې د کورنۍ غړي وژل شوي. موږ په دې غونډه کې له ټول افغانستانه د ښځو غږونه هم درلودل چې قاضیانو واورېدل. هیله من یو چې دا عملي بڼه هم خپله کړي.
په افغانستان دننه یوې ښځینه قاضي چې دا غونډه یې څارلې وایي هیله منده ده چې نړیوال له دې لارې په هیواد دننه د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. د چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل.
دا ډېر نیک اقدام دی. خدای دې وکړي چې اجرایي بڼه هم خپله کړي. دا د نړیوالې ټولنې د هغو ژمنو په شان نه وي چې موږ سره یې زموږ د حقونو د تامین په اړه کړي وي. موږ اوس په ټول افغانستان کې 3 تنه ښځینه قاضیانې پاتې یو او ټولې په کورني حبس کې یو. هېڅ یوه بیرون وتلی نه شو او نه بېرته هغو دندو ته ستنېدلی شو چې ډېر زیات زحمتونه مو ورته ایستلي وو.
خو د یادونې ده چې د افغانستان د ښځو لپاره ولسی محکمه چې د خلکو د دایمي محکمې پی پی ټی لخوا جوړه سوې اجرایي صلاحیت نه لري، بلکې دا به د هغو افغان میرمنو د بشري حقونو د مدافعینو او حقوقي کارپوهانو شاهدي واوري او مستند کړي چې ډیری یې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې جبري ورکېدو، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، شکنجې او ښځو او نجونو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه او سیستماتیکي سرغړونې تجربه کړي دي. د یادونې ده چې ښځو لپاره د ولسی محکمې د اکتوبر په 9مه د یو لیک په خپرولو طالبان په بشریت ضد سرغړونو او جرمونو تورن وبلل. د محکمې په تورنو کې د هیبت الله اخونزاده، سراج الدین حقانی، محمد یعقوب مجاهد، عبدالغنی برادر ندا محمد ندیم او خالد حنفی په ګډون د لاسو مهمو طالب مشرانو نمونه شامل کړي چې د دوی په خبره په ټولو سیاسي نظامی او حقوقي چارو کې لاس لري او د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیضي سیاستونو لارښوونه کوي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد او د هغې مرستیال حمدالله فطرت د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه یې مخکې د دې محکمې د غونډو په اړه غبرګون ښودلی دی. خو دوی مخکې ویلي وو چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې بې بنسټه دي او ادعا یې کړې وه چې د ښځو په ګډون په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست کې وخت له رسیدو وروسته د ښځو او نجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول. له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو فعالیتونه محدود کړل. د روان کال په لومړیو کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جندر د تعذیب او بشري حقونو د نورو سرغړونو په تور د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی په ګډون د طالبانو د څو جګپړو چارواکو د نیولو امر هم صادر کړ، خو د طالبانو حکومت ویلي چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني.
په راپور کې مو اوریدل چې تیرونی په مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه وشوه، چیرته چې ګڼ شمېر ګډونوالو، قربانیانو او د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم یو شمېر پخوانیو ښځینه غړو پکې ګډون کړی و او د طالبانو د ښځو په وړاندې د طالبانو د ناسم چلند په ارتباط مستند خبرې وکړې او همدارنګه د ښځو د حقونو پراخې سرغړونې په مستند توګه باندې دغې غونډې ته وړاندې شوې. په همدې رابطه باندې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو، د ښځو د حقونو فعال اغلې آرزو سعادت او همدارنګه ژورنالیست او لیکوال او زموږ پخوانی همکار اغلې سایله اصغری د اوس د ټلیفون په کرښه له موږ سره خبرې کوي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. میرمن سعادت، د مادرید د غونډې په ارتباط کراته ووایي، ګڼې ښځې وایي او قربانیانې وایي چې هیله منې دي د دوی دغه اقدام اجرایي بڼه خپله کړي او بالاخره د دوی د حقونو د احقاق په برخه کې مرستندوی تمام شي. دغسې غونډې تاسو څه فکر کوئ؟
مننه سنګ صاحب. اول کې سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته، اوس مونږ بلې خور ته چې مونږ سره یو ځای مېلمه ده. ستاسو د سوال په تړاو باید دا ووایم چې کومه غونډه چې په مادرید کې شوې ده او درې ورځې هم دوام درلود او د ښځو د حقونو په هکله وه چې باید ښځو ته حقونه ورکړل شي. زه فکر کوم چې که دا غونډې زیاتې شي شاید یو څه نتیجه ورکړي، مګر سر فعلاً خو کومه نتیجه نه ده ورکړې. او په افغانستان کې طالبان په هماغه خپل دریز ولاړ دي، لکه څنګه چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي اوس هم تر پښو لاندې دي او هیڅ کوم بشپړ بدلون په دې کې نه دی راغلی. نو زه داسې فکر کوم چې که چېرته دا غونډې زیاتې شي شاید یو څه مثبته نتیجه ورکړي، ولې تر فعلانه پورې خو مونږ او تاسو شاهدان یو چې په افغانستان کې ورځ تر بلې ښځې ځپل کېږي، ولې کوم داسې حق نه دی ورکړل شوی چې د هغوی د خوا په دې کې په دې برخه کې خوشحالي څرګنده شوې اوسي. نو هیله مې دا ده چې دا غونډې تاثیر ولري مثبت، ځکه تر اوسه خو موږ تاثیرات نه دي لیدلي.
مننه. البته وروسته به بیا نور هم تعقیبي پوښتنې په همدې رابطه وکړو. اغلې سایله مننه چې پروګرام ته راغلې. ښایي دا اول وارو چې د طالبانو په زندانونو کې چې کومې ښځې او نجونې فعالانې زندانی شوې وې او بیرته ازادې شوې دي او اوس اروپا او نورو امن هیوادو ته رسیدلي دي، دا ښایي اول وارو چې دغو ښځو خپل اعتراض، خپلې تجربې په مستند شکل وړاندې کړي او څه چې په زړه کې واغې ټول وویل. که څه هم چې په غیر رسمي توګه باندې ځینو رسنیو په دې ارتباط د هغوی مخکینۍ خبرې نشرې کړې وې، اما دا اولین رسمي اقدام و. څه فکر کوئ که داسې غونډې زیاتې شي تاثیر به څه وي بالاخره د دغه سی ښځو په حق کې؟
سلام علیکم قدرمن ستنیکای صاحب، خوشحاله یم چې بیا مو غږ اورم او دغه راز سلامونه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته او دغه راز د خبرونې نور میلمنو ته. مننه زه پوښتنې یو شي ته باید مونږ پام وکړو، هغه دا چې دغه ورځې نه چې طالبان د حکومت واګې په لاس کې اخیستې دي، دا دومره هیوادونه په ظاهرا د دوی سره خپل مخالفت اعلانوي، اما په شاکه تاسو وینئ چې ډېر هیوادونه د دوی سره په تعامل او په خبرو کې دي او د دوی سره معاملات لري او د دوی سره راکړې ورکړې لري. بیا دغه ډول غونډې زما په نظر ډېر سمبولیک رول لري تر اجرایي روله. اول خدای چې دا ډول محکمې د نړیوالو محکمو په نامه باندې دایریږي، اما آیا د طالبانو حکومت دې ته ژمن دی چې دغسې محکمو فیصلې ومني؟ اول خو طالبان په رسمیت پیژندل شوي نه دي، او بیا د داسې یو محکمې یا مثلا د هاګ محکمې چې څه وخت مخکې ځینې پرېکړې صادرې کړې، د افغانستان اوسنی حکومت اصلا دغو محکمو ته ژمن نه دی، دغو دا ډول قراردادونو ته ژمن نه دی. نو څرنګه به موږ توقع ولرو چې د دغو محکمو پرېکړې په افغانستان کې تاثیرات ولري؟ دا داسې یو شی دی لکه نور تبلیغات چې کیږي د طالبانو پر ضد، او هیڅ ډول تاثیر نه لري. نو په دې اړه باید اول کوشش وشي چې د دوی سره داسې یوه لاره پیدا شي چې په مستقیم ډول دوی هم محکمو ته راوغوښتل شي، او داسې پرېکړې ورسره امضا شي چې د دغو محکمو پرېکړې دوی ومني. په هغه وخت کې موږ کولی شو ووایو چې ولا دغې محکمې تاثیرات درلودل، یا د دې محکمې پرېکړې د طالبان دخوا ومنل شوې، او په راتلونکي کې به داسې یو شی تکرار نه شي. او بیا موږ کېدای شو ووایو چې دا ډول محکمې دې زیاتې شي، دا ډول غونډې دې زیاتې شي، تر څو چې خپل مثبت تاثیرات ولري. دا زما نظر دی، اما په ژوره توګه وګورو نو دا ډول سازمانونه، دا ډول بین المللي قراردادونه چې د افغانستان هغو ته هیڅ یو تم هم ژمن نه دی په دې حالت کې، اصلا تاثیرات به ونه لري.
بله مننه. آقای سادات، په دغه غونډه کې ګډونوالو ویل چې لا هم د طالبانو په زندانونو کې خزینه زندانیان شته، ځینې خزینه فعالان او خبریالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي، او وضعیت خورا بد دی. څه فکر کوي طالبان چې لیوي خو د نړۍ د رسمیت پیژندلو په لټه کې دي، غواړي له نړۍ سره تعامل وکړي، له بلې خوا دغه سي د بشري حقوقو په سرغړونو تورن دي، که په دغه سي غونډو کې لا افشاګریانې وشي، فکر کوي په زندان کې به دغه خزو وضعیت څنګه وي؟ حقیقي به لکه څه نرمښت ورسره راځي که لا با بترکیگی دی دوی وضعیت؟
ستانگزای صاحب، زده سی فکر کوم چی زمون خور مویل چی اکه تا هم دیره هیوادونه دی چی وی چی مون طالبان پر اسمیت نپیشنو، ولی در پرده ترشاست داغوی سرم رسته کهی، یا هم داسی فعالیتونه کهی چی که دوی پر اسمیت نپیشنی نو دا بخیی، زکه پده خاطر چی که پر رسمیت نه پیژنی باید کوم حقوق چې د پولند کېږي، مثلا د ښځو حقونه هغوی اوس هم په زندانونو کې دي، هغوی اوس هم داسې په زندانونو کې هغوی سره څه رقم چلند کېږي موږ نه پوهېږو. ولې کله چې دغسې ښځې د زندانه راوځي، لکه په مادرید کې هم چې وې ښځې خپله کیسه وکړه چې زه په زندان کې دغه رقم بندي او ماما سره دغسې چلند کېدو، نو داسې چلند شاید د نورو ښځو سره هم وشي. او دغه هیوادونه چې وایي چې موږ طالبان په رسمیت نه پیژنو، نو دوی باید د نورو کړنو حمایت ونه کړي. دوی مثلا دوی باید لکه څنګه چې ښځې خپل غږ نشي باسلای، باید دغه د طالبانو مسؤلینو سره دوی اړیکه ونیسي، د هغوی نه د دې حالت پوښتنه وکړي، د دې بازجویي وکړي، او پوښتنه وکړي چې یعنې زموږ ښځې ولې په دې حالت کې دي، ولې دوی بندیانې دي، یا ولې دوی دومره شکنجه کېږي، او ولې نه پرېښودل کېږي چې دوی غږونه ووځي. نو که چېرته مثلا د طالبانو دغه کار روان اوسي، او که دغسې غونډې هم ترسره شي، مګر زه داسې فکر نه کوم چې د ښځو حالت کې کوم ښهوالی راشي. شاید د هغوی سره نور هم په زندانونو کې دا چلند نور هم خراب شي، تر دې بدتر شي، او د دوی کړنې به همدغسې دوام لري. خو اصلي خبر دا ده چې زه داسې فکر کوم چې زموږ ښځې خو هسېن هم خپل غږ نشي باسلی، یعنې هغوی خپل مشکلات په خوله نشي ویلی، تر څو چې هغوی د یو له دې افغانستان هېواد نه ووځي، یو بل ځای لاړې شي، د هغه وخت دوی خپل مشکلات بیانولی شي. غیر د غینه په افغانستان کې څوک دومره جرأت نه لري چې خپل مشکلات بیان کړي، داسې په کوم حالت کې دي. مونږ او تاسو شاهدان یو، مونږ کتلی چې هر څوک کله چې له هیواد ووزي بیا هغوی خپل مشکلات وایي. هیڅ ښځې تر اوسه په افغانستان کې غیر د دینه چې وایي په مونږ مکتبونه تړلي دي یا زموږ د کار وظیفې حق اخیستل شوی. نور د شکنجو په اړه مونږ د افغانستان له داخل نه د ښځو حالات نه دي اورېدلی، مونږ همیشه د بیرونه د حالات اورېدلی. نو مونږ باید د طالبانو مسؤلینو سرکینو او دغه ښځو چې په کوم جرمونو نیول شوي او په کوم جرمونو دوی ځپل کیږي، بند کیږي یا شکنجه کیږي، د دې علت ورنه پوښتنه وکړو. او طالبان باید د دې ځوابګو اوسي، د دې کړنو ځوابګو باید اوسي. او که چیرته خپل طالبان یعنی په دې هکله ځواب ونه وایي، حقیقت ونه وایي چې نه وایم، ځکه هغوی همیشه ویل چې مونږ ښځو حقونه ورکړي دي. مګر زه وایم کوم حقونه یې ورکړي دي؟ ښځې یعنی له هر اړخه دومره ځورول کیږي چې حتی کوم کس د افغانستان نه بیرون اوسي او د افغانستان د ښځو په اړه فکر کوي چې هغوی نفس هم نشي بستلی. یعنی دومره په هغوی سخت راغلې ده. نو کوم حقونه دوی ښځو ته ورکړي دي؟ زما یعنی دغه پوښتنه ټولو نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې ښځو لپاره غونډې ترسره کړي او دا پکې ویل شوي چې ښځو ته حقونه ورکړل شوي، زه وایم کوم حقونه ورکړل شوي؟ د تحصیل حق نشته، د چکر حق نشته، د کار او دندې حق نشته، د هیڅ شي حق نشته. پرته له دې د دې لپاره ډېر ښه دي چې یو سي هلته شکنجه یې کې او هیڅوک پی پوه نه شي چې کومه شکنجه یې ورکړه او په څه دلیل یې ورکړله. نو زما هدف دا دی چې په دغه غونډو کې باید په عملي بڼه کار وشي. مونږ همیشه هم دغه ویناوي کوو چې د ښځو حقونه خوړل شوي، د ښځو حقونه خوړل شوي. زه وایم باید په طالبانو محدودیت زیات شي، نه ده چې هر ورځ هغوی سره مرستې وشي. کله چې هغوی سره مرستې وشي، نور هغوی څه اړتیا لري چې مثلا د ښځو حقونه تر پښو لاندې شول یا نه شول؟ هغوی خو بس خپل دولت مخته بیایي، ښځې ورته هېڅ مهمې نه دي. زه وایم چې باید محدودیت زیات شي تر څو د ښځو حقونه ورکړل شي. په دا رقم خو نه کېږي نو.
مننه اغلی سوایلا. د اروپا په پلازمینو کې دغه سی غونډو جوړول څومره په خپل اروپایي وادونه د تا څوي چې بل اخر د افغانستان د خزو په تړاو باندې زغر د پښتني او کتر اوسخه د ارزو سعادت خبره باندې چې کرا اقدامات نه دي کړی او په دغه 15 کلو کې هم ښکاری چې د دوی خبري تاثیر گذار نه وي په طالبانو باندې. دغه سی مستند غونډې چې کیږي او د قربانیانو خبري او نظریات خبريږي او دوی خپل تجربه شریکوي، فکر کوي چې دا به واقعا تاثیر وکړي په اروپایي چارواکو باندې، د اروپا په ټولنه باندې او په بشري حقوقو کمیسون باندې کسانګه؟
وګورئ که مونږ د موضوع منستور نه نوځو او د هغه ځای نه پیل وکړو، کله چې په دوحه کې د طالبانو سره توافقات امضا شوې، هغه پریکړې چې په حساب مونږ ته راووتې، په مطبوعاتو کې راووتې، د افغانستان حکومت جمهوریت پې خبر شو او هغوی رسنی ذکرې، په هغو کې یوه ماده د ښځو د حقوقو په باب وه. طالبانو ویلي وو چې مونږ د ښځو اسلامي او رواجي حقونه ورکو. د دې جملې په باب هیڅ نوع اقدام په هغه وخت کې ونه شو، که څه هم چې ما د دې په باب یوه مقاله هم لیکلې وه، مګر هیچا دغه ټکي ته پام ونه کړ. بلکې ویل کېدل چې طالبان بدل شوي دي او دوی به د ښځو سره هغه چلند ونه کړي چې په اول حکومت کې یې کاوه. اوس د دغو څلور نیمو کلونو نه وروسته بیا هم وینئ چې هر هیواد چې د افغانستان سره په خبرو کې کینی، او که څه هم چې دوی په رسمیت نه پیژني، ولې د دوی د خبرو موضوع ښځې نه دي. همداراز د هغه نه څو کاله وړاندې کله چې په عربستان کې د ښځو وضعیت تاسو لیدل، هلته هم ښځو هغه حقوق نه درلودل چې یو مدني ټولنه کې ښځې لري. ولې یو وخت وویل شول چې دا د دوی خپل هیواد دی، هر ډول چې دوی غواړي. یا مثلا جو بایدن په خبرو کې خپل ویلي دي چې دا افغانستان دی او د خپل پوی دي چې په خپل د خپل کلتور په وختونه باندې څه ډول کوي. همدا د ډول عمران خان په هغه وخت کې خبره پورته کړه چې په افغانستان کې خو هڅه هم جنو مکتب نه وای نو اوس ولې دغه سي جنجال کیږي. یعنی په هغه توافقاتو کې چې په دوحه کې د دوی سره امضا شوی دي دې خبرې ته پام نه دی شوی. نن هم دوی وایي چې موږ ښځو ته حقونه ورکړي دي، هغه حقونه چې دوی یې پیژني او د هغونه واقعا ښځې هم برخورداره دي. د ښځو په وړاندې بد چلند په ښار او بازار کې نه کېږي. هغه مشکل چې کلونه کلونه په افغانستان کې موجود و چې هلکانو به ښځو ته مثلا اشارې کولې یا به مثلا په څنګ وهل او یا مثلا دوی ته به موټر درو، هغه شی تاسو نن په افغانستان کې نه وینئ. ولې دا یوازې حقونه نه دي چې ښځې لري، ښځې واقعا حق لري چې په ټولنه کې پراخه بنده واخلي، ښځې حق لري چې زده کړه وکړي او یوه ټولنه دا احتیاج لري چې ښځې او نارینه دواړه په علم سمبال واوسي او دواړه د ټولنې په جوړولو کې ونډه واخلي. نن متاسفانه داسې حالت راغلی دی چې زموږ اکثریت ښځې د ټولنې په جوړولو کې ونډه نه لري، د ټولنې په پرمختګ کې ونډه نه لري. دا نه یوازې چې دوی خپله ته چې دوی مثلا وایي که په کورنو کې بندیوانې دي، بلکې ټولنې ته یو لوی تاوان دی. په دې خاطر د دغه هیوادونه واقعا د طالبانو سره په خبرو کې دې ټکو ته په ډېره سطحي بڼه توجه کوي او په ډېره سطحي بڼه د دوی سره په دې باب غږېږي چې لطفا مکتبونه خلاص کړي او که دوی ورته مندغه شرایط کېږدي، لکه ترامپ چې ویل طالبان زموږ د څه شي غوښتونکي دي، په دې خاطر موږ د بګرام هډه ترېنه اخلو. یعنی په مقابل کې چې دوی زموږ غواړي، هغه څه چې دوی زموږ غواړي هغه امکان لري د طالبان د حکومت په رسمیت پیژندل وي، د دوی په وړاندې د تحریمونو لري کول وي، دوی د تور لیست نه ایستل وي. دا خبرې دوی ورسره مني په مقابل کې مثلا د بګرام هډه غواړي، ولې د دې په مقابل کې مثلا د ښځو حقونه ونه غواړي، ولې په بازي توګه دغسې نه وایي چې موږ دغه شی ستاسو نه غواړو یا دا خبره کوو یا دا کار کوو. نو په دې خاطر هر بل هیواد هم په افغانستان کې خپلو ګټو ته متوجه دی. هر هغه ګټه چې د هغه هیواد وي د هغو په اساس طالبان ته غاړه ږدي. یعنی بیا هم هغه څه مني چې طالبان یې په خپل هیواد کې پلی کوي.
بله مننه آقای سادات. لکه څنګه چې آقای سویلا ویل په اصل کې موضوع سره خراب شوی و چې په دوهی کې باید دغه مسله مطرح شي او یو ډیر اړین شرط په توګه باندې دا مسله یاد شوی، که څه هم چې په زمینی توګه په شفاهي ډول باندې چارواکو په کراتو ویل دي چې په افغانستان کې موږ له طالبانو سره تعامل کوو او اړیکې ورسره کوو، ترڅنګ په ټولو مسایلو باندې څه چې باید وي هغه سی وشي. د ښځو حقونه تیر شل کلنی لاس راوړنې چې اوس اکثر په فنات للی دي. اروپایی هیوادونه ولی په دغه مسله کې چوپه خوله دي او زغرده کار نشي کولای په دغه مورد باندې؟
سانگزه سیب محترم، زده سی فکر کوم چې دا یو واضح خبره ده چې هر هیواد خپل ګټه ګوري، هر هیواد په جانب و مقابل هیواد کې خپل ګټې پسې ګرځي. که چیرته د هغوی ګټه ترلاسه کیږي نو دوی معامله کوي، مثلا یو موضوع له بلې موضوع سره معامله پرې کوي چې موږ به تاسو دغه کار کوو، تاسو به موږ ته دغه کار کوي. که چیرته ګټه نه وسی نو ډېر په ټیټه سترګه هغې مسالې ته ګوري او یو یادواري ورته کوي، ځکه چې داسې خلک نه وایي چې دوی چوپ پاتې دي. اوس زموږ افغانان ګوري چې په هر اروپایي هیواد کې دوی مظاهرې کوي یا لاریونونه کوي د دې لپاره چې د ښځو حقونه ورکړل شي، مګر موږ ګورو چې هیڅ دولت ورته توجه نه کوي. یا همدغسې زموږ ډیری خبریالان یا هغه کسان چې وضعیتونه یې په خطر کې دي، هغوی په تبعید کې دي، هیڅ کوم سازمان هغوی ته پاملرنه نه کوي یا هیڅ کوم هیواد هغوی ته خاصه توجه یا پاملرنه نه کوي، ځکه چې هر هیواد په خپل نفع او منافع کې مصروف دي او نور هیوادونو ته توجه کمه ده، بل خصوص افغانستان ته، ځکه چې اروپایی هیوادونه وغواړي ک اقدامو کې کولای شي، مګر هغوی صرف خبرې کوي او ډیر په ضعیف ډول ټینګار کوي او وایي چې تاسو به د ښځو حقونه ورکړئ. همدغه مونږ او تاسو ګورو چې تقریبا د طالبانو د 15 کاله پوره کیږي او فقط هیوادونه همدا وایي چې حقونه ورکړئ. زه وایم چې ولې اقدام نه کوي، ولې د حقونو لپاره اقدام نه کوي، ولې طالبان سره نه کینی، ولې دغه خبرې له نږدې نه کوي ورسره، او یا ولې دلیل خو زه فکر کوم چې طالبان وایي چې مونږ په اسلامي چوکاټ کې مونږ انجونو ته د زده کړو زمینه برابرو او مونږ دوی ته یونیفورم برابرو. زه نه پوهیږم چې 15 کاله تیر شول دي څنګه یو یونیفورم نشي برابرولای، یا ښځې او نارینه هغه دي کولای شو چې بیل بیل کارو کې هغه خپل کارو ته لاړ شي. او که د اسلامي چوکاټ خبره اوسې نو جمهوریت کې هم داسې ممکن کفري ملک نه و، افغانستان اسلامي ملک دی، ښځینه او جدا کار کوو، نارینه او جدا کار کوو، او که د تعلیم برخه وه، که د کار برخه وه، هر برخه چې وه هغه اسلامي اصول پکې برابر ول. خو زه بیا هم وایم که چېرته دا اسلامي اصول برابر نه ول نو خو په 15 کالو کې برابرېدل. او پات شوه د اروپایي هیوادونو خبره. اروپایي هیوادونو همیشه خپل خبر کړی ده، یعنی کوم فشار یا کوم داسې په ډاګه ټینګارې په دوی نه دی کړی، ولې همیشه ورته ویلي چې د ښځو حقونه ورکوي، د ښځو حقونه ورکوي. نو په یو وینا کې کېدلی ستانګزای صاحب که په یوه وینا خبره جوړېدلی او ښځو ته حقونه ورکړل کېدی، نو اوس به د افغانستان ټولې ښځې ګل ګلزار ژوند کوو. مګر زه فکر کوم په خبرو نه کېږي ستانګزای صاحب، دا چې عملي نه شي، بشپړ نه شي، حل لاره ورته ونه کتل شي، دوی سره مخامخ خبرې ونه شي، یعنی له دوی نه واده وانه خستل شي، اگر چن په دوه کې خو دوی دا تړون هم کړی او چې مونږ ښځو ته حقونه ورکوو، نو دوی هغه خپل په وعده باندې ونه درېدل. نو اروپایي ټولنه هم زه فکر کوم چې داسې ډېر ټینګار پرې نه کوي، فقط په سطحي ډول همدغسې یو یادوري ورته کوي چې هغه هم هېڅ نتیجه نه ورکوي.
بله مننه. یو لنډه د ماخلو بیا په پروګرام ته دوام ورکو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبوت اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبول؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو خوشوندی بڼه له ازادي راډیو.
سویلا جانی، زه غواړم پوښتنه چې په اروپا کې خو په اکثرو هیوادو کې ګورو چې ښځې مشران دي، پراس کې دي، په خپل اروپایي ټولنه کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره همدارنګه د اروپایي کمیسیون او ګڼ نور څوکۍ او مقامونه د ښځو په لاس کې دي، کایا کالاس، اورزلا وندرلاین او ګڼ نور. فکر کوي چې دغه قدرتمنې ښځې چې په نړیواله کچه باندې د اروپا په سطح او بیا په نړۍ کې ډېرې ځواکمنی بلل کیږي، د افغان ښځو په ارتباط باندې ولې څه نه کوي او تر اوسه پورې داسې جوت اقدام چې تمه ترې کیږي نه دی کړی؟
دا پوښتنه موږ ټولو ته مطرح کیږي او ځواب ورته نه لرو. وګورئ، کله چې د طالبانو د راسېدو وروسته، یعنې د حکومت په واک باندې دوی د کېناستو وروسته، باید مکتبونه مثلا د حمل په میاشت کې د حمل په دوهمه نیټه یا د وري په دوهمه نیټه پیل شوي وای، دفتن مکتبونه بند شول او نجونې په ژړاوو بېرته خپلو کورونو ته لاړې او یوازې تر شپږمه ټولګیو پورې اجازه ورکړل شوه. په هغه وخت کې طالبانو خپل استقلال وړاندې کړ. د دوی استدلال دا و چې موږ ته د مکتبونو د مصارفو د اجرا کولو په خاطر یونسکو پیسې راکولې او دا پیسې نه دي رارسېدلې، په دې خاطر موږ مکتبونه بند کړي دي. دغه کیسه اوس هم روانه ده، یعنې واقعا نه یوازې د جمهوریت په کلونو کې، د هغه نه مخکې هم د افغانستان ته، د افغانستان د ښوونې او روزنې لپاره د یونسکو د خوا مرستې کېدې او دا مرستې اوس نه کېږي. او دغه راز مثلا په ډیرو ځایونو کې کده مثال په ډول د پکتیکا ولایت را واخلو، د شرن ولسوالۍ را واخلو، هغلته د نجونو مکتب فعال و، د نجونو لیسه وه، د هغې لیسې نه نجونې فارغې شوې وې چې په پوهنتونونو کې امتحانونه ورکړي وو او کامیابې شوې وې. نن ورځ هغه مکتب تړلی دی. یو خو دا دی چې طبعاً د حکومت پریکړه ده، بل دا چې هغه هیبات چې دغه مکتب یې تر قانونیت لاندې نیولی وو او د دې مصارف یې ورکول د سویډن هیبات، هغه مرسته نور نه کوي، حد اقل تر شپږمه پورې د دغه ښوونځي سره مرسته نه کوي. دا یوازې سویډن هیواد نه دی، دا یونسکو ده، دا ډېر نور هیوادونه دي چې په هغه وخت کې د نجونو مکتب.
بله، فکر کوم د سهیلا اصغری تلیفون بند شو، موږ به بیا کوشش وکړو چې ورسره خبرې وکړو. البته اوس حسینه روفی د ښځو د حقونو فعال له موږ سره وصل ده. اغلی روفی ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. که زما غږ تاسو اوري، موږ د ښځو په ارتباط باندې په دې اوسني پروګرام کې زما غږ د پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په مادرید کې تیرونی ولسی محکمه جوړه شوه چېرته چې ګڼو افغان ښځو فعالانو پکې خبرې وکړې. داسې ښځې هم چې د طالبانو په زندان کې زندان تیر کړی وو او د خپل حبس ترخی تجربه شریکولی او دا چې څه ظلمونه او تاوتریخوالی ورسره شوی و دا یې ټول وویل، او دوی غوښتنه کوله چې د دغې محکمې شواهد مستند شي او نړیوالو بنسټو او ادارو ته ورسول شي څو د ښځو د حقونو د احقاق په برخه کې مرسته وکړي. پوښتنه دا ده چې واقعا فکر کوي دغسې غونډې چې پخوا کمې وې او اوس کرا کرا زیاتې شوي دي، دا موثرې تمامېدای شي که څنګه د افغان ښځو سره مرسته کولای شي؟
تاسو اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو پوښتنه وکړله په دې جواب کې داسې سوار کوم چې داسې غونډې مونږ په دې څلور تقریبا 15 کالو کې ډېرې لرودلې، ولې دا غونډه د دې خاطره وه چې هغه ښځې چې د طالبانو د خوانه شکنجه شوې وې یا سبي لیدلې وو، دې د نن رال د هغې پاله شهادت ورکړه او دا محکمه مونږ په ښه فعال نیسو. ولې زما عرض دا دی چې مونږ او تاسو باید کوشش وکړو چې جهانین چې داسې محکمې دایروي شي، یعنی زمونږ غږ اورېدی شي. مونږ څلور کاله په افغانستان کې مثلا تظاهرات وکړل، شکنجه شو، دا اوس مکتبونه دا پوهنتونونه د جنکینو مخ باندې خځې کامل اندې اجتماع نه شوي دي. ولې جهان یو عملی پریکړه نه کوي؟ چرته دی د ښځو د حقوقو بنسټونه چرته دي؟ یعنی دغه هغه دي، هغه ګیلې دي، هغه حقیقتونه دي چې مونږه فعالین د ښځو چې څه په بهر کې او څه په افغانستان کې، یعنی دا پښتنه کو، ولې دغه سي محکمې کې دایری شي واغه خځه چې شکنجه شوې دي، یعنی مستند وخی نړیوالو لګر چې نړیوال زمنګ په ټولو د ژوند په اغه ظلمونه او ستمونه واغه محدودیتونه چې په افغان خځه په افغانستان کې وځ شوې دي د دینه خو اگادي. نو یو خاله نړیوال منګه شکنجه کوي، بل خاله له سور پر شاو دغه سي محکمې او مجلسونه لاله دایره او زمنګ غاګ، یعنی غاګ جک شوې دي ډیر په بنا په نورو نورو نحو باندې د افغانو ښځو د افغانو مېرمنو. ولې خبره دا ده که چیرې عملی ګامونه پورته نشي، زمونږ مکتبونه به همداسې تړلي پاتې شي، زمونږ پوهنتونونه به همداسې تړلي پاتې شي، او ښځې به په نحو باندې د اجتماع نه په کامل ډول از کیږي. نو عملی ګامونه پکار دي.
بله، مننه کوم آقای روفی. آقای سادات، یو بل پوښتنه مطرح کیږي چې د اروپا پلاس کې څه ابزار او وسایل شته چې وکولای شي د افغان ښځو د اخونو په برخه کې استفاده کی او په طالبانو باندې فشار راوړي؟ څه ابزار فکر کوي چې لري دوی؟
زه د فکر کوم چې د اروپایي هیوادونو پلاس کې د ابزار شته چې کولای شي د مېرمنو سره د انجنونو خزه سره دغې په واسطه باندې مرسته وکړي. مثلا کولی شي هغوی ته یعنی یو محدود تعداد تحصیلي بورسیې برابرې کړي، یو تعداد چې مثلا نشي کولی یعنی په بورسیو برابر شي یا په خپل هېواد کې زده کړې وکړي، دوی ته آنلاین زده کړې برابرې کړي، او یا هم دوی ته داسې شرایط برابر کړي کنه، یعنی مالی یا اقتصادي دا شرایط برابر کړي چې هغوی وشي کولی خپل داسې نور آنلاین کورسونه تعقیب کی یا پوهنتونونه تعقیب کی، البته د زده کړې په برخه کې وایم. د کار په برخه کې هم د سوال شي چې کاری فرصتونه ورته برابر کی د هواد دنه، او همدارنګه ک ورته مثلا د هواد نه بهر دغه امکانات برابر کی، دا هم ډیره ښه وو. ځکه د خلغه یو تعداد خو به لږ مرسته وشي که ټول ته ونشي کولای، نو هغه لږ تعداد چې ډېر یعنی درس ویلی یا د ماسټری او دکتورا تر کچې پورې درسونه ویلي، همدغه چې په کور کې ناستې دي له زده کړو له هر څه محروم شو له کاروبار، نو کولی شي دوی ته د اقل کاري فرصتونه برابر کړي په آنلاین توګه، یا تحصیلي فرصتونه ورته برابر کړي، یا مالي مرستې وکړي چې ډایرکټ هماغه ښځو ته ورسېږي. نو زه فکر کوم او بل دا چې د طالبانو سره یعنی د مخامخ کېني مجلسونه ونی کړي، یعنی هغوی نه وعده واخلي د ښځو د حقونو په تړاو، ځکه چې هغوی سره مثلا دوی داسې په عملي توګه ورته ووایي چې دغه کومه مرسته چې موږ تاسو کړې دا باید په عملي توګه ښځو ته ورسول شي، او یا هم یعنی کېني بالاخره د هغو نه د دې مشکل پوښتنه وکړي چې اخر څه مشکل دی چې تاسو دغه ښځې نه پرېږدئ کار ته وظیفې ته در نیت، اخر ستونزه څه ده؟ زه فکر کوم د دغه خبرو له طریق نه او مالي مرسته له طریقه او د فرصتونو د برابرولو له طریقه کولی شي اروپایي هېوادونه زموږ مېرمن سره یو هدف ونې مرسته وکړي.
مننه کوم اغلی سعادت. اغلی سویلا، ستاسو ټلیفون روخ شو بیا خوشبختانه، کولای شي خپل مخکینی خبرې دوام ورکړي. یا زه به بل پوښتنه مطرح کړم، هغه دا چې د اروپا په لاس کې څه وسایل او ابزار شته چې وکولای شي په طالبانو باندې استفاده کړي او د افغان ښځو سره مرسته وشي واقعیت کې؟
بله، زه به خپل مخکینی خبرې یو څه تر اخره ورسوم. هغه دا چې یعنی په دغه برخه کې چې هغه څه مرستې د نورو هیوادونو او نړیوالو خیریه سازمانونو لخوا روانې وي، هغه ټولې قطري دا په لومړي سر کې د طالبانو استدلال و چې په خپل وخت ورته ځواب ونه ویل شو چې حداقل دغه بهانه حل شي او ورته وښودل شي چې دغه دی اوس هغه څه مرستې دوام لري او تاسو کولی شئ چې د معلمینو معاش او د شان ورکړي. په وروسته کې موږ وینو چې اوس معلمینو ته معاش ورکول کېږي 5000 افغانۍ یا 3000 په کوم په دقیق ډول چې څومره دي، خو په وروسته کې کم شوی هم دی. یعنې معاش ورکول کېږي په هر صورت، خو ښه به وای چې د مکتبونو دروازې خلاص وي او دغه معلمینو زده کوونکو ته زده کړه کړی وای، تدریس کړی وای. بل خبره هم دا چې یعنی تاسو دا روسي پوښتنه د کراشم هیوادونه په هغه ډول چې ښایي خپلې هڅې نه کوي، په هغه ډول چې ښایي خپلې هڅې نه کوي. په پیل کې هم ما وویل چې هر هیواد خپلو ګټو ته ګوري، دوی دلته خپل پالیسیان ته ګوري، خپل سیاست ته ګوري، او زما په نظر د نړۍ اکثریت هیوادونه له افغانانو سره، د افغانستان د وګړو سره، د افغانستان د ټول نفوس سره دوه ګونه برخورد کوي. افغانانو ته خپل د وطن اوسیدونکو ته یو څه وایي، اما د طالبانو سره په بل روان دي. یعنی هغه ګټې چې د دوی دي که هغه خوندي نشي، نو دوی ته د افغانستان خلک اصلا مهم هم نه دي چې څه ورته کېږي څه ورته نه کېږي. دا چې ډېر کسان یا ډېر سازمانونه د افغانستان د ښځو په باب غږ پورته کوي، دا د دوی حکومتونه نه دي، بلکې دا هغه سازمانونه دي چې دوی همیشه یا د ښځو دپاره غږ اوچت کړی دی، یا د بېوزلو دپاره غږ اوچت کړی دی، یا د انسان د حقونو دپاره غږ اوچت کړی دی. یعنې دا موږ باید سره ګډ نه کړو که موږ واضح وګورو تر اوسه یو هیواد هم نه دي ویلي په رسمي توګه، یعنې د دوی حکومت ویلي وي چې په افغانستان کې څه روان دي او دوی باید څه ډول مرسته وکړي یا څه ډول حرکت وکړي چې دې ته بدلون ورکړي، بلکې یوازې خیریه سازمانونه دي او د ښځو د حقونو مدافع سازمانونه دي چې غږ پورته کوي. دا دواړه ډېر سره تفاوت لري. سازمانونه عملي او اجرایي توان نه لري، صرف هغه وخت دوی توان لري چې یو څه پیسې راټولې کړي او په یو برخه کې د مرسته په توګه یو سازمان یا په افغانستان کې یو ښوونځي ته یا د ښځو په برخه کې چاته ورکړي. نور دا شی نه دي. او خپل افغانستان ته راشو نو په افغانستان کې موږ ډیر شیان ته ضرورت لرو. سمه ده چې طالبان په واک کې دي او د هغو سره ډیر کسان موافق نه دي، ولې دغه هیوادونه هم چې ویني په افغانستان کې نسبي امنیت رامنځته شوی دی دوی هر څه ختم بولي. حتی د مهاجرینو په پریکړه هم دوی اوس بدل کړي دي. په اول کې ویل کېدل چې هر افغان مثلا په دغه هیواد په المان کې چې زه ژوند کوم، کله چې مهاجرین راغلل دوی ویل چې د ټولو افغانانو په اړه به د دوی د دوسیو په اړه به پریکړه وشي چې هر مهاجر په دریو میاشتو کې د مهاجر په صفت دلته ا د پناهنده په صفت ومنل شي او د امتیازاتونه ګټه واخلي. اما ورورو تر یو کال وروسته او اوس خبره دې ته رسېدلې ده چې دوی د افغانانو نوم په پارلمان کې اخلي، د آلمان مشران، د ګوندي مشران هم د افغانستان نوم په دې اخلي چې موږ باید افغانان بیرته افغانستان ته ولیکو، او حتی د طالبانو استازی یعنی ډیپلوماتیک استازی په آلمان کې منلی دي چې په دغه پروسه کې د دوی سره په تعامل کې مخته بوسي. نو په دې خاطر بیا هم وایم چې هر هیواد ته د خپلې ګټې مطرح دي او د افغانستان په باره کې هغه څه چې ښایي، هغه څه چې موږ توقع لرو او هغه څه چې ویل کېږي نه مرسته کېږي او نه ګډې په فکر کې کېږي.
مننه کوم اخلی سویلا اصغری. اخلی حسینه روفی، له تاسو هم پوښتنه کوم چې فکر کوئ د اروپا په لاس کې به څه وسایل او ابزار چې وکولای شي استفاده یې کی او د خزو د خونو سره مرسته وکړي په افغانستان کې؟
تاسو ګورئ چې عربستان سعودي کنا ډیر محدودیتونه په خزو وځو، ولی همدغه اروپایی ټولنې وی چې هغه دلای مثلا اوویل چې تاسو د خزو اقونه باید د اجتماع او د حصر په وخت باید تاسو تعین کړئ. اوس ګوره چې په عربستان کې خزه کوي شي چې درایفو کې جابو کې هر چرته لاړ شي آزاد، یعنی یو اسلامی مملکت ته چې منشأ د اسلام د مغزینه راغستل شوی ده. په گاونډي ایوادونو کې ایران دی، پاکستان دی، تاجکستان دی، لری نیوزو، دلته اسلامی مملکتونه دي، ولی خزه خپل ټول هغه حقوق چې د اسلامی نړۍ نور خزه لري هغه نه برخمن دي، ولی د افغانستان خزه نه لري. اروپا ټولنه فناوي یو دوګونی سیاست لري د خزه په مقابل کې، بخصوص د افغانستان د خزه په مقابل کې. کدې دوه غواړي دانن شپه ته دلویم چې په سالي رښتاتو کې زمنګ په هواد کې بعد د مکتبونو د پانتونونو او د خزو د دندو ټول امکانات برابر شي. ولیدې دوه غواړي، یو خانه منګه شکنجه کوي، بل خانه به دې جګیږي د زمنګ د حقوقونه. مثلا وایي چې دفاع کوي باید خزي مکتب لاله شي، خزي باید کار وکړي، خزي اجتماع کې فعال وسی. اروپایي ټولنه ډیر ښه کوي شي چې په طالبانو فشار راوړي، چې تاسو پېږئ چې طالبان د سي مفت نه راغلي دي. طالبان د همدغه په مشوره راغلي دي، د دوه کې په میز باندې تعهد وکړ چې موږ د خزو حقوق او مکتب او تعلیم او صحت او ټول هر آباد اجتماعي له موږ توجه کو او خزي بدا پیره د اولي دوري غوندي یعنی په کور کې نه ول شي. ولی متاسفانه چې طالبانو په دې وادو باندې خپل وفا و نه کړه. طالبان یو افراطي چې د دین او د اسلام نه سو استفاده کوي، ایګټ اخلي او هغه په خزو تدقیق بنان. زما د اسلامي وادونو نه او د اروپאי وادونو نه دا هیله لارم او دا پیغه کوم چې باید په طالبانو فشار راوړي، چې طالبان خپل نه غواړي چې د خزو حقوق ورکول شي او هغه د افغان مرمنې بنا په فشار راوړي او د دې دله ان کی او د مجبورې کی چې د خزو حقوق چې فعلاً په افغانستان کې د واکم دی باید ورکول شي، او زر تر زر هغه خپل ټول اجتماعي او اسلامي اکونه چې دی هغه باید ورکول شي.
مننه کوم. اغلی سادات، یو بل مسله غواړم مطرح کوم چې څومره مهمه ده دغه سی غونډه او د افغانستان نوري خزینه فعالان او د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې کوم ماموریت د ملګرو ملتونو د ټول سره همغږي ووسی چې لا په واحد غږ باندې خپل نظر نړۍ ته ورسوي. اوس خو خال دا هڅه کیږي او دایم یو غونډه واچي او نمونه و نورې غونډې هم کېږي، مګر منسجمې نه دي. فکر کوي چې انسجام څومره مهمه دی او څومره بلا دا غږ تقویه کړي؟
فکر کوم چې هر چیرته چې اتحاد او اتفاق وشي حتما نتیجه ورکوي. که چیرته هغه اتحاد او اتفاق د ښځو حقونو لپاره وشي، که چیرته هغه د هېواد د یووالي لپاره وشي، هر ځای کې چې اتفاق او اتحاد وشي هغه مثبته نتیجه ورکوي. حتی که دا زموږ په هېواد کې هم ټول سره یو لاس شي، زموږ په هېواد کې هم ټول غږ اوچت کړي، په افغانستان کې هم دغه مشکل حل کېدلی شي. یعنی که زموږ خلک ټول د حکومت په وړاندې د ښځو د حقونو لپاره ودرېږي، زموږ ټول نارینه یعنی اتفاق وکړي، اتحاد وکړي، نو د ملت زور څوک نه لري. ثانیزای صاحب، که چېرته اتفاق او اتحاد وکړي، زه په دې ډاډه یم چې دا حتماً یو رنګ راوړي، یو مثبت رنګ راوړي. او څومره ښه چې دغه اتفاق او اتحاد مثلا له هېواد نه بهر نور سازمانونه او نورې غونډې جوړې شي، همدغسې سازمانونه جوړ شي چې زموږ د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کړي، عملی کړنې ترسره کړي، او زموږ ښځې هم آهسته دا جرأت پیدا کړي چې خپل حق غوښتنه وکړي، او همداسې نړیوال هم زموږ تر څنګ ودرېږي، خپله د افغانستان خلک خویندې وروڼه یو لاس شي، یو اتحاد شي، او د حکومت پر وړاندې یعنې د دغې مخالفې کړنې پر وړاندې چې نه پرېږدي چې نجونې درس وایي یا کار وکړي یا حقونه یې تر پښو لاندې کېږي، زه وایم حتی زموږ خپله ملت بسنه کوي که ټول یو لاس شو. نو څومره ښه ده چې دغه نور سازمانونه هم یو ځای شي، منسجم شي، سره غونډې شي، همداسې ښځې خپل غږونه پورته کړي، همدغسې نور زموږ ورونه یې تر څنګ ودرېږي، همداسې نورو هېوادونو کې غونډې ترسره شي، تر څو چې دا زموږ غږ، د زموږ د ښځو غږ دومره یعنی قوي شي چې ټول په دې فکر شي چې دې ته باید عملی بڼه ورکړل شي، چې یعنی نور دا چې فقط خبرې کوي په دې څنګه کېږي، نور ټول دې فکر کې شي چې عملی بڼه ورکړي. او دا یو واقعي خبره ده که چېرته غرب وغواړي او یا هم امریکا وغواړي، شاید په یو ورځ کې زموږ د مکتبونو دروازې خلاصې شي، یو ورځ کې ښځو ته د کار اجازه ورکړل شي. خو دا یو واضح خبره ده چې دا تړون دی، یعنی دا هغه خبرې دي چې دوی خپل په منځو کې کړی دي چې دا مکتبونه نه خوشي کوي. کنه د مکتب او د پانتون خوشي کول حکومت غټه خبر نه ده، و که اسلامي چوکاټ برابرول د یو افته د دوه افته د نهایت یو میشت اسلامي چوکاټ ورته برابرېږي، خو ته هر څه برابرېږي. مهم دا دی چې موږ یو والی ورلرو، اتحاد ولرو، او ټول سره یو ځای شو، تر څو موږ وشو کولای دا خبر په حکومت باندې وقبلو چې ښځې حق لري او دا حق اسلام ورکړی دی، او موږ او تاسو ته نشو اخیستلی.
بله، مننه کوم د تاسو له اشتراکه. اغلی سویله اصغری، اخر کې بل تاسو هم د پښتنه وکم چې څومره مهمه ده چې دوی سره منسجم شي. مثلا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره ملګرو ملتونو یو ځانګړی راپورټر لري چې هر کال خپل راپورونه وړاندې کوي، اما له دغه نورو خزینه فعالانو سره د کله هم له نږدې یا لیدل شوی نه دی، یا په دغه شکل په رسمي شکل باندې اقدام نه دی کړی چې د خپل دغه خزي د راټولې کړي وای. یعنی په ټوله کې زما هدف دی چې څومره دغه انسجام مهمه دی دغه سی په دغه سی یو مسله کې.
اول خو مونږ دغه محکمه جریان ته وګورو. دا محکمه قانوني ځواک نه لري، یعنی کوم مجازات نه پرې عملي کیږي. خو مخه دا ده چې شهادتونه راټول کړي، مستند یې کړي، نړیوالو ارګانونو ته یې وړاندې کړي، او دغه راز بیا د عدالت غوښتنې لپاره باید بنسټ جوړ شي. دا دلته که تاسو دا محکمه تعقیب کړي، په کې یوازې خبرې اورېدل شوي، او په دې کې هیڅ نوه فیصله د چا په باب نه ده شوې چې مثلا په پلان کې میرمن باندې په دغسې حالت راغلی دی یا ور باندې دغسې ظلم شوی دی، نو د دې سزا دا شی ده، بلکې صرف دا شواهد راټول شوي دي. او کله چې بیا دا داسې یو بنسټ جوړېږي چې په هغې کې واقعا هغه محکمه وي چې اجرایي قوت ولري، بیا هغه بله خبر ده. بشری حقونه هم د ملګرو ملتونو سازمان یا نور بنسټونه د دوی وظیفه صرف همدا د راپور جوړول دي، او دوی یو هم اجرایي قوت نه لري. په دې خاطر د هغوی نه مستقیمه توقع کیدای شي دوی په خپلو برخو کې په راپورونو اخته دي چې په افغانستان کې دوی څه کړي دي یا څه شی شوي دي، څومره دا حقونه تر پښو لاندې دي،
څومره دا مخصوصا باندې منفی بڼه زیات راپورونه جوړی کی چې چیرته او څه ډول دا حقونه تر پښو لاندې شوي دي. دوی اجرایی قوت او توان نه لري یا اجرایی قوه نه ده چې وکولای شي په یوه برخه کې عملی اقدام وکړي.
بله مننه کوم اغلی سویل د تحصیل ګډون او نظریاتونه. اغلی روفی تاسو ته په پاخر کې وخت درکو که ورسته خبرې څلره مهرباني وکړي.
ډیره مننه. په دې شرایطو کې چې موږ د دې پندکلانه د طالبانو واکمنۍ له رسیدو زمنګ د خوځو اتحاد او همبستګي ډیره مهمه ده، اړینه ده. متاسفانه چې په افغانستان کې چې خځې تظاهراتو کې د غږ جکې امکانات ډیر کم دي، طالبانو د خانه خطر سره مواجه دي. ول موږ هغه مرمنې چې بهر یو موږ کوي شو چې خپل आवाज جکو د غسټ محکمې د غسټ جلسې او د غسټ تظاهرات باید په ټوله نړۍ کې ولرو ترڅو نړیوال زمنګ موضوع لا متوجي شي او په طالبانو فشار راوړي چې زمونږه کوکو کولا باید نور جدي رسیدګي وشي. ډیره مننه تاسو کول.
بله مننه کوم. د ازادي رادیو د از ما حق د پروګرام واورید. په دغه پروګرام کې مو په دې باندې بحث وکړ چې تیرونه په مادرید کې د افغان خزو د حقونو په اړه د ولسی محکمې په نوم غونډه وشوه. د غونډه درې ورځې روانه او پکې ګڼو خزینه فعالانو او هغه خزو هم اشتراک کړی و چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړی و او دوی د طالبانو د زندان ترخې تجربې او د طالبانو د ځواکونو ناوړه چلند او تاوتریخوالی شریک کړ او ویل په دوی باندې څه بدې ورځې په هغو زندانو کې تېرې شوې وې. دوی د عدالت غوښتنه کوله او تمه ده چې دوی د شهادتونه په مستند شکل باندې نړیوالو ارګانو بنسټو ته وړاندې شي او د هغه په رڼا کې نړیوال بنسټونه د افغان ښځو د حقونو د احقاق لپاره خپلې هڅې لا چټکې کړي. مننه کوم چې دغه پروګرام مو واورید.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه کی چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوت
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کول چې دومره لیرې ځای ولاړ چې دا ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو خوشبندې بڼه له اساسي رادیو.
نابود خانه نابود خانه نابود خانه ونه دانه